السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې دي زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې 15 دقیقې موسیقي خبريږي خو په لومړیو 15 دقیقو کې راپورونه او خبرونه هم درته لرو مهمه موجوده ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د کابل ولایت د ولسی جرګې ورسته پایلې اعلان کړې د مدثر موجوده ورزو خبرونه ته لومړی د خبرونو سره کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیگانه وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې ورسته پایلې اعلان کړې د افغانستان د سولې عالی شورا دارالانشا رئیس عمر داوودزی وایي له جرمني چارواکو سره په لیدنه کې د سولې مشورتي لوی جرګې د پایلو او سپارښتنو پر سر ټینګار وشو او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي وباله چې ګواکې امریکا منځني ختیځ ته 1,000 سرتیري وراستوي پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیگانه وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې ورسته پایلې اعلان کړې د کمیسون یوې ویاندې شایما عالم سروش نن سهار په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری
هم توایی ده کابل ده خلکو لدیر انتظار ورسته بالاخره ده دوار کمیسونونو مشرتابه و پریکره وکره چی ده شپین ناوخت ده ورسته لیست اعلان کردی پر طوله که ده کابل ولایت دری درش کسان سهمیه لری ده دری درش کسان ده هغو چه باندی اتسا و کسانو لدلی پارلمان تا لارا پیدا کردی چی ده ولسی جرگی لپاره لکابل زانونه کاندید کردی و نه خزا او تلیریشت نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پروستی لیست کې راغلی اجمل رحمانی عبد القیم خیرخوا او خانغار زید تلیریشتو نارینه او ترمنز ډیر رای لري او همدارس په خزینه بریالي کسانو کې هم فاطمه نظری نظیفه زکی او شینکی کړو خیل ځای لري د کابل په شمول د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان میاشتې په 28 وشو د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی وایي له جرمني چارواکو سره په لیدنه کې د سولې مشورتي لوی جرګې د پایلو او سپارښتنو پر سر ټینګار وشو ښاغلی داوودزی جرمني ته په یو سفر تللی او دا خبرې نن سهار په یو ټویټ وکړه هغه د جرمني د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نایلس آنن سره کتلي او دواړو ټینګار کړی چې د سولې مشورتي لوی جرګې پایلې او سپارښتنې به د سولې لپاره یوه تګلاره وګرځي د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه د سور په 9 په کابل کې وشوه د ولس استازیو طالبان او حکومت اوربان ته وبلل او دواړه لوري وهڅول چې د مسایلو د حل لپاره سره خبري وکړي طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړی و او له خلکو یې غوښتي وو چې پکې اشتراک ونه کړي ګڼو سیاستوالو هم په دغه جرګه کې ګډون ونه کړ خو حکومت ویل چې جرګه د خلکو د غږونو د اوریدو لپاره دایره کړه د ترخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوی او درې درش نور ټپیان دي د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماخام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي په پایله کې درګری کېږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کېږي او 14 نفر نور ټپیان دي
خغلی رحیمی و نوویل چې پاریدلی زندانیانو پولیس په کوم وسایلو ټپیان کړي د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې د مخه هم شوي په پلچرخي او نور زندانو کې بندیان وخت په وخت د شکنجې او د زندان ساتونکو له ناوړه چلند شکایت کوي همدارنګه ویل کیږي زندانونو ته ډیر کله له بهر څخه منع شوي وسایل لکه نشئی مواد موبایل ټلیفونونه او نور په قاچاقي توګه ورول کیږي ورسته پولیس د ټولولو لپاره د زندان په خونو کې تلاشي کوي ورزو د سیمی او نړۍ خبرونه ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بلل او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبرې اعلان ته وویل
I think it's fake news. Okay. فکر کوم دا جالی خبر دی خو آیا زبه دا وکړم حتما خو سمګ د دې پلان نه لرو
د دوشنبه پورس نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د حکومت د یو شمېر نوم پټو چارواکو له خولې وویل د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان تیره اونۍ د ټرمپ د لوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي دي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخله په وړاندې روسیې ته ګواښ کړی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللی. مایک پومپیو او سرګی لافروف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې کړي. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو د بلا ترنګلی شوې دي. او ورسته خبر دا چې په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. د حوثی یاغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سه شنبه په ورځ وویل دا برید د سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیرای دی ودروي. حوثیانو چې ایرانی ملاتړ کوي په دې برید سره د ریاض او تهران ترمنځ سرنګلتیا نوره هم زیاته کړي. سعودي عربستان تایید کړي چې د تیلو پر دوو مرکزونو د سټیشن په ورځ د بی پیلوټ الوتکو برید شوی او دای تروریستي بریدونه بللی دي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. دا پوځي ائتلاف د 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایي بریدونه کوي. د ازادي رادیو نامو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio. ورزو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بالاخره له ډیر ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. 33 کسان به د کابل ولایت نه په ولسي جرګه کې استازیتوب وکړي، نه ښځې او 40 نارینه. په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بلاخره له ډیر ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګانه وخت اعلان وکړ چې نه ښځې او 40 نارینه د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په وروستۍ لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغه رضایی د 40 نارینه او ترمنځ ډیری رای لري، او همدارس په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کړو خیل ځای لري. د کابل د پایلو اعلان شاوخوا او میاشتې وخت ونیو. له کابل ولایت اته سو تلور تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه. یوازې 33 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځندرنې شوې وي چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهره وکړي او د پایلو د لغوه غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم لدې چې ورسته پایلې نه اعلانې دي د نوي پارلمان د پرانستې په خبرګون راپاسېدلی وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایرې دوه مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې ورسته پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غنی پخوانی کمشنران لري کړل او پر ځای نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د غنو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. و مور دل چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ورستي پایلې اعلان شوې. په همدې ارتباط مو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره په مخکینی پروګرام کې خبرې کړې. مرکه اوس بیا تاسو ته خبرو. لغه مې لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ولې ډېر په ځنډ باندې اعلان شوې؟ هغه علتونه دا وایي.
د ټاکنو پر ورځ باندې تقریبا موږ تاسو درې څلور اساسي ستونزې درلودې چې په کې یو د بایومټریک د سیستم کارونه او د غستون دی په دوم قدم کې د خلکو په لیستونه کې ستونزې، دریم قدم کې د کارکونکو او د کاندیدانو د مدارک د نورو د دخل خو او د ظرفیت او د مداخله او د فشار مسلې وي، او څلورم هم ځینې نورې طرزلمدي او د تخنیکی مسلو ترڅنګ د نوړه کړو چلاندو طرفداري او درس مسایل کې شروع شي. په دې حال کې دا په ټول افغانستان کې د پښتون په حساب خو کوم کې چې نه حوزه د ګلوبا او د مرکزونو مشمیر زیات وو. په عین حال کې په پاکستانو شپې زیات ناظرینو دا ټول مطلب کې دا څه چې کابل کې د شکایت په سبب دا د کابل راي باطل کړی. په دې ته په ټول کې له ټول پریکړې په پټه وخت سره دا غوښتل نورم
زه غواړم پوښتنه چې تاسو د انتخاباتو یو نظر یاستئ او رسمان قانونن حق لري چې انتخابات نظارت کوي، ستاسو په نظر څومره واقعا شفاف ول او شفافیت تامین شوی دی د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې؟
نو څه وایي چې په دې کې شفافیت په بشپړ ډول تامین شوی دی؟ خو تر هغه پورې چې تاسو کمیسون دا پریکړه وکړه چې د ټاکنو ورځ د پایلو په کومه وخت وی ګوري خپل کمشنران او دې په وګړو واخ کې پریکړه وکړي چې هغه ته اعتبار ورنه کړي اعتبار ورنه کړي. نو دا فکر کوم چې د قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسون کار او د دې کار نه ده، دې کار دا و چې کتنو ته وي راځول د پای په اړه وکړي. دې په دغه چړونو کې د خلکو شکایتونو ته پاملرنه نه کړه، هغه څه چې د پایلو پر وو کې هغه ته یا اعتبار نه اعتبار نهایت دغه جوړ شو.
آیا داسې خبر لري چې څومره شکایتونه د کابل یوازې د کابل په خاطر ثبت شوي وو چې ګواکې درغلۍ شوي دي، لاسوانی شوي او فسادونه شوي دي؟
دلته خو دوه ډوله شکایت موجود. یو شکایت ټاکنه په ورځ باندې محلونو مرکزونو کې خلکو هغه ثبت کړي وو، بیا دغه په اساس باندې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون چې کار کړی وو هغه د پایلو لومړنی لست جوړ شوی وو. یو هغه شکایتونه دي چې بیا کله دغه لومړنی لست هغه باندې خاطر شکایتونه وکړل او په هغه باندې بیا تفتیش شو، د بیا شمېرنې مرحله نو شکایت موجود وو دواړو مرحلو کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید و هغه د انتخاباتو کمیسیون لخوا د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو د اعلان په اړه باندې موږ ته خپل نظر راکړ. وی ویل چې د شکایتونو له رسیدګۍ پرته پایلې اعلان شوې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي، تر هغه وروسته به بیا د موسیقي خبرونه درته خبره کړو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو او موضوعاتو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د واک د مودې د پای ته رسیدو ته په اشاره سره لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته به څه کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د جوزا له لومړۍ نیټې د ولسمشر غني کاري موده پای ته رسیږي او د نوماندانو شورا هم ګواښ کړی چې له ټاکلي مودې د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی او باید واک وسپاري. ورسپانې وړاندې لیکلي له شک پرته چې ولسمشر به د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هم کار ته دوام ورکړي چې په وینا یې دا کار غیر قانوني دی او هیواد بحران ته وړي. مسیر خپلواکي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې همدا مسله راخیستې او لیکلي دي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا د اساسي قانون په یو شپږمه ماده ټینګار کړی او ویلي دي چې د دې مادې په اساس د ولسمشر د واک موده پوره ده. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې د کاندیدانو د شورا غوښتنه او وړاندې شوې طرحه هم د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. سر مقاله لیکونکي لیکي پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره داسې یو منځنۍ حل لاره پیدا شي چې هم قانوني وي او هم عملي. د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې تر هر څه وړاندې باید ارګ ومني چې د ولسمشر د واک موده په جوزا کې پای ته رسیږي. خدای چې انتخابات نه دي تر سره شوي او نوی ولسمشر نه لرونو، خاغلی غنی د واک ته دوام ورکړي، خو باید په تادیبي ډول یې واکونه او صلاحیتونه کم شي او په دې ډول دا ستونزه حل شي. وېسا خپلواکي ورسپانې بیا د کورنۍ چارو د وزارت مرستيال خوشحال سادات او د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر عباس تنگزي ورستي او څرګندونو ته اشاره کړي او لیکلي دي چې یوی وای په اونۍ کې 1500 په میاشت کې 2000 طالبان وژني او بلی وای تر اڅو بهرني ځواکونه له افغانستان نه وی وتلي اوربان او بین الافغاني خبري نشي کېدی. د سرمقالی لیکوال له خاغلی سادات نه پوښتنه کړي چې تر کومه به مړی شماري، ځکه په تیرو 13 کلونو کې همدا کار وشو خو نتیجه یې ورنکړه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې عباس تنگزي تازه ویلي دي چې امریکایان له افغانستان په زور باسي. خو د سرمقالی لیکوال لیکلي آیا په کال کې د 14 امریکایي پوځیانو وژل هغوی له افغانستان وتلو ته اړ کولی شي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي چې د دې جګړې ستره قرباني افغان ولس ورکوي او د هرې ورځې په تیرېدو یې برخلیک نور هم له واکه وځي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي څوک چې په اونۍ کې 1500 طالبان وژني او څوک چې له خپل ولس سره د خبرو او تفاهم لپاره د پردیو د پوځونو د وتلو شرک دي، دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي. او سرخط خپلواکي ورسپانی بیل کړی دی چې له پاکستان وروسته اوس ایران هم کابل ته غوښونه پیل کړی. که څه هم په مطلب کې دا نه دی راغلی چې ایرانی چارواکو دا خبره کله او چرته کړې، خو لیکلي دي چې د هند او پاکستان په جګړه کې پاکستان افغانستان ګواښه، او اوس د ایران او امریکا په موضوع کې ایران افغانستان ته ګواښ کړی چې که له امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې شوې نو پر طالبانو به له خپل نفوذه کار واخلي او د سولې له پروسې به یې په شا کېدو ته وهڅوي. د مطلب لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کړی چې له ایرانه باید په دې تړاو وضاحت وغواړي.